رادیو په روغتي پروګرام کې خراغلاستم. د نن پروګرام مو په دیابت یا د شکرې په ناروغي دی. ډاکټر اکرم ملک سیل جرمني څخه سره دی او د دې ناروغي په اړه به معلومات ورکړي. تاسو هم کولای شئ پوښتنې وکړئ. داسې کسان به مو لیدلي وي چې د شکرې ناروغي وه او بیا یو وخت ډاکټر دې ته مجبور شوی چې د هغه لاس یا یو ګوته یا اته د پښې یو ډېره برخه پرې کاندي. په دې به خبرې وکړو چې ولې داسې کېږي د کله چې یو څوک د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي او څنګه کېدی شي چې د داسې یو لوی خطر مخنیوی وشي. ولې یو څوک د شکر په ناروغۍ باندې اخته کېږي او که اخته شي نو کوم ټکي باید په پام کې ونیسي چې له خطرونو بچ شي؟ هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي کوم خطرونه دي چې دا کېدی شي ورسره مخامخ شي؟ کوم ډول خوراکونه باید وخوري، کوم نه خوري؟ په دې به ډاکټر سیم ملک زیاد درته پوره معلومات درکړي او تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او په مستقیمه توګه له ډاکټر سیم ملک سی سره خبرې وکړئ. په افغانستان کې د ازادي رادیو دوه د ټلیفون نمبر دی 0999203500 او بل نمبر ده 0000 822 5555. او که غواړی اروپا ته ټلیفون وکړئ نو د ازادي رادیو څو نمبر دی کولی شي په کم تفاوت سره دغه نمبر ته ټلیفون وکړئ، یعنی 0000 بیا 22112 1002، یا هم همدغه عین نمبر یعنی 0000 2222 1012 بیا 2202 یا هم 3200 او یا هم 3200 باندې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب ملک زی څخه خپلې پوښتنې مطرح کاندي. ډاکټر صاحب ملک زی، ډیر خراغلی پروګرام ته.
السلام علیکم فریده جامع. السلام علیکم قدر منه اوریدونکو.
خاصه سو د کور ودانی چې د خپل د رخصتۍ ورځ چې یک شنبه ورځ په اروپا کې رخصتۍ، نو تاسو درازي او معلومات وړاندې کوي اوریدونکو ته کوم ودان. نو ډاکټر صاحب، یو شی چې د تاسو په خبرو کې زما ډیر زیات خوښیږي چې کله د یوې ناروغۍ په اړه باندې خبرې کوو، نو تاسو بیا زید دغه ناروغۍ ډیر په خانیو کلونو ته دا وایي چې دا ناروغۍ څنګه وپیژندل شو او انسانانو څنګه وپیژندله. نو دغه د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې هم د سیو څخه مخاشته. نو خدای چې اوریدونکو اول دا واوري چې په دې دنیا کې انسانان څنګه دې ته متوجي شو چې داسې یو ناروغي شته او دا څنګه ناروغي ده، څنګه یې وپیژندله، په دې راته خبرې وکړي او بیا وروسته سنورې پوښتنې د اوریدونکو راشي او سنورې پوښتنې به زه هم تاسو نه وکړم.
فریده جانې، دا لومړۍ لیکنې چې د شکرې ناروغۍ برخه کې شوې دي هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه تقریبا 1500 کاله مخکې، یعنی مجموعا وایي چې 3500 کاله مخکې په کتابونو کې نښې راغلي د دیابیتس، د شکرې ناروغۍ. خو من تا هغه وخت چې کوم څه لیکل شوي دي هغه داسې لیکل شوي چې ځینې کسان دي چې د هغه ډېرې تشې متازې کوي، خو دا کومه دقیقه د دیابیتس د شکرې ناروغۍ نښه نه ده، ځکه چې د تشې متازې کول یو بله ناروغۍ کې هم شته چې هغې ته دیابیتس انسیپیدیوس وایي، یعنی هغه د مغزو یو غده ده چې هیپوتالاموس او هیپوفیزز دي، نو هغې په وجه باندې هم سړی تشې متازې کوي. خو لږ څه زیات معلومات بیا وروسته، یعنی د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه په تقریبا شپیتمه پیړۍ کې د هغې نه مخکې، یعنی 600 کاله مخکې د هغې نه، یو بل ډاکټر و چې هغه هندی ډاکټر و چې هغه نوم سسراتا یا سسروتا هم یادیږي، هغه د طب د جراحي د پلار په نامه یادیږي، هغه دې برخه کې لیکلي دي چې یو رقم تشې متازې چې هغه خوږې دي. خو د هغه نه وروسته یو بل هندی ډاکټر و چې هغه نوم بیا هغه چراک و، نو هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه نو شپږ کاله وروسته یو کتاب لیکلی دی. نو د هغه بیا خپل کتاب کې لیکلي دي چې دیابیتس لپاره یو بل نوم ورکړی و، لومړنی نوم د دیابیتس یا د شکرې ناروغۍ په هندي ژبه و چې هغه لیکلي و متهو میها، معنا یې دا ده چې یعنی د شاتو نه جوړې شوې تشې متازې. او ده بیا ولیکل چې دا ناروغي چې دا په خانانو او په داسې اشرافي کورنۍ کې ډېرې لیږدل کېږي، او د لومړي ځل دپاره بیا ولیکل چې دوه رقم تشي امتیاز والا کسان دي، یو رقم دي چې ډېر چاغ دي او وچ دي، خو دواړه ډېرې تشي امتیازې کوي او د دواړو تشي امتیازې خوږې دي. بل بیا دا حتی ولیکل چې په دې چې د هندوستان کې اوسېده نو پلان به یې ډېر کتل. د چې ولیده چې هغه کسان چې په دیابیتس اخته دي، ده ولیدل د مقایسه کړه د یو رقم داسې مستو پلانو سره، وایي مست پلان چې دي تشي امتیازې چې کوي هغې نه وروسته بیا د تشي امتیازو ته بیا ماشي او اشري راځي. وایي هغه انسانان چې په شکرې اخته دي، یعنې د چې لیکلي هغه متومیها رنځورۍ کسان تشي امتیاز چې وکړي، د هغې نه وروسته د میګان او اشري د هغې تشي امتیاز ته راځي،
خوږې دي که نه؟
د دې امتیازې خوږې دي. نو دا یې لنډه غونې تاریخچه وه چې عین هغه وخت کې م دا لیدل شوې وه. بیا نو وروسته څېړنې زیاتې شوې، بیا وروستي ځل دپاره لومړنی ډاکټر چې هغه د پاراسلسوس هغه د طب کې ډېر لوی نوم لري، هغه په 1934 کال کې ویل کېږي چې هغه به ژوندی و، هغه د سویس نه و، هغه د لومړي ځل دپاره تشي امتیازې واخیستلې او هغه وچې کړې چې ګوري هغه لکه مالګې غوندې یو شکل ځان ته واخیست. نو د سل په سلو کې تشخیص یې ونه کړای شو چې دا څه ناروغه، دومره یې وویل چې هغه شتفکس لیان دا چې د میتابولیزم یو شی دی، د داسې یو حدس وویل. خو بیا ډېر وروسته، اوس م خبره به لنډه کړمه، په 1923 کال کې دوه نورو ډاکترانو چې بینټینګ او بیسټ په نامه، هغوی د لومړي ځل دپاره بیا د غواګانو د پانکراس نه یو ماده ویستله او هغه نورو انسانانو ته چې په دغه تکلیف یې درلوده ورکړه، کتلې چې هغوی شکره بیا کته شوه، چې دې وجه باندې هغوی ته بیا د نوبل د طبي جایزه ورکړه شوه.
او نن سبا خبره دې ته رسیدلې ده چې ډاکټران دومره پرمختللي شوي دي چې دوی دي بالکل د دې ناروغۍ د پوره تداوۍ لپاره هڅې کوي. په هر حال، نو دا چې په افغانستان کې ډیر خلک کله چې د شکرې د ناروغۍ خبره شي، وایي دا د دې بوري سره اړه لري. څوک چې ډیره شکره یا دا ډیره خوږه خوري، نو دغه کسان وایي ډیر اخته کیږي. دغه نظر تر کومه حده سم دی؟ او اصلا دغه څنګه ناروغي د اصلي یعنی د طبي لحاظه کړه ته وایي، نو دا به ډیره ښه شي.
لومړی به لنډ غوندې ووایم چې پخوا وایي کېدلفریده جانې چې د خوږې خوړل څه رول نه لري، دا چې دا یو ارثي ناروغي ده. اوس باید ووایي چې نه، دیابیتس دوه ډولنه ده، یو ټیپ دوه، یو ټیپ یو. ټیپ یو ته پخوا ویل کېدل چې د ځوانانو د ماشومانو ناروغي، او ټیپ دوه ته ویل کېدل چې د پاخه عمر ناروغي. خو اوس ویل کېږي چې نه، دا دې پورې نه ده، د ټیپ دوه ناروغي چې د ماشومانو ته پیدا کېدای شي، او ټیپ یو ناروغي چې دا کېدای شي چې حتی زړو ته پیدا شي. نو بیا وایم ټیپ یو ناروغي چې دا هغه رقم ده چې دا ارثي تاثیر پرې ډېر لږ دی، نو دا چې دی یو انتي باډي، یا چې وایم لکه خپله د انسان بدن کې یو غده ده چې د پانکراس په نامه باندې خپله انتي باډي راځي او هغه تخریبوي. نو دا په زړښت کې هم کېدای شي او په ماشوموالی کې کېدای، خو زیاتره چې کېږي داسې د 8 کلنۍ 12 کلنۍ مخکې زیات پیدا کېږي، هر وخت کې پیدا کېدای شي.
ډاکټر صاحب، په ډېره ساده ژبه راته ووایئ، کله چې ډاکټر صاحبان دغه د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې خبرې کوي، بیا وایي چې دا د پانکراس خو دا ده، نه پوهېږم انسولین دی چې شی دی، دغه په ډېره ساده ژبه کې راته ووایئ چې دغه د انسان په بدن کې دغه ګلوکوز څه شی دی، او دا څنګه د دې شکرې په ناروغۍ کې دا د ګلوکوز ډیریږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې په ادرارو یا تشو امتیازو کې د دې اندازه ډیره شي او خوږې شي او راوځي، داسې په ډېره ساده الفاظو کې راته ووایئ.
نو په ساده الفاظو کې به ووایم چې خواږه انسان ته دومره ضرور شی ده لکه یو موټر ته چې تیل پکار دی. نو داسې چې دی، کله چې سړی خواږه وخوري، د سړي طبیعت ورته خوشحاله شي. نو دا چې دومره ښه شی دی، تاوان یې څه دی؟ نو تاوان به یې، چې پښتو کې متل دی چې ډېر شي نو ګنډېر شي. نو همدا رقم چې خواږه څه رقم چې تیل موټر کې دومره زیات شي چې د ټانکۍ په ځای سیټونو ته یې ورسېږي، هغه موټر بیا خوځېدی نه شي. یا برعکس، حتی یو چاته چې ووایي چې کله موټر یې نه دی لیدلی به یې، خو چلولی نه دی، نه پوهېږي چې د موټر ټانکۍ چېرته ده، هغه ته ووایي چې موټر کې تیل واچوه. په ځای دی چې دا سړی د موټر په ټانکۍ کې تیل واچوي، هغه یې په سیټونو کې واچوي. دومره په خوشحالۍ راشي وایي ستا موټر مې د تیل نه ډک کړ. سړی چې ګوري چې تیل دی، ټول سیټونه ټول د ناستې ځای ډک کړی دی او ټانکۍ تشه ده، نو دغه موټر بیا نشي خوځېدلی. نو د انسانانو په بدن کې هم داسې ده، کله چې خوږه هغه ځي کې چې په کاره ده، هغه ځي کې چې سوځول کېږي، چې د انسان هغه حجرې دي، د هغه عضلات دي، او د سر مغزو ته باید ورسېږي چې مغزه فکر وکړی شي، د هغې په ځای غلط ځي کې ده. لکه د موټر سیټ غوندې دغه خوږه چې ده د انسان په وینه کې ده، وینه هغه ځای ته چې یوازې د بهېدو لار ده لکه سین غوندې، خو استفاده هلته نه کېږي، سوځول کېږي هلته نه. نو دغه یې تاوان ده.
نه یعنی زما مقصد بل شو، زما مقصد دا و چې دغه شکره یا دغه بوره یا دغه خواږه یا ګلوکوز یا هر شی نوم چې د عامه ژبه باندې ورته یا تاسو د موټر غوندې تشبیه کړله، دغه بدن څنګه دا ساتي چې لکه دا مثال که دا ستاسو مثال ورته ورکو چې دغه تیل دغه موټر ته په سم ځای کې ورسیږي که نه، او دا سیټونو ته رانشي، دغه بدن کې څنګه نظام دی چې دغه شکر یې دغسې ساتلې ده په هغه عادي حالت کې، مثلا زما شکر دی شکر نشته یا تاسو شکر جوړ یې، دغه شکر څنګه زموږ بدن کې په سمه توګه ده، او هغه کسان چې په شکرې ناروغۍ دي ولې د دوی په بدن کې وینه کې ډېره ده دا شکره؟ دغه مې غوښتل چې ووایې راته.
مدام یو چې هر انسان ته شکر په کار ده، به هر انسان لکه چې جیمی کې ځان ته خاص یو شی ذخیره ده پر اساس، هر انسان هم ذخیره ده پر ځیګر کې شکر ساتي، کله چې ضرورت شو هغه د ځیګر نه بیا وځي او حجرو ته د وینې د لارې، څنګه مو چې د وینې چې یوازې انتقال لاره ده، د وینې د لارې بیا حجرو ته هغه ځی کې چې سوځېدلو ته په کار لري. لکه موټر ته مقایسه بیا وکړم چې بیرته ټانکۍ ته رسول په کار دي تیلو، سیټ کې نه په کارېږي تیل. نو همدا رقم دغه ځینې انسانان چې دي چې هغه تیپ یو چې لري، هغوی به داسې دي چې هغوی نشي کولی چې دغه تیل د سیټونو نه ټانکۍ ته ورسوي، یا په بل عبارت د هغوی شکر زخته ډېره ده، خو هغوی نشي کولی چې حجرو ته یې ورسوي. هغوی هغې د رسولو لپاره یو بله ماده په کار ده چې هغه انزولین ده. انزولین یوازې دومره کوي چې هغه ځي کې چې خواږه نه په کارېږي هغه ځي ته یې رسوي چې په کارېږي، چې هغه حجرې دي. نو د تیپ یو والا کسان چې د هغه ماشومان زیاتره دغه انزولین نه لري. نو په ساده ژبه بیا به ووایم چې د انسان په نس کې د ګیډې په څنګ کې د میدې په څنګ کې یو رقم مرغړی ده، یو رقم غوټه ده راس په نامه باندې، هغه د میدې چپ خواته هغه غوټه چې ده هغه ځي کې د شکرې د هضمولو د شکرې د انتقال ښځې ته رسولو وسیله هلته جوړېږي. نو د دغه کسانو په هغه ځي کې بیا انسولین نه جوړېږي،
یعنې دغه پانکراس کې دغه غوټه چې ده په دې کې دغه انسولین په سمه توګه نه جوړېږي یا نشته یا سم کار نه کوي، نو ځکه هم نو دا بیا شکرم ګډه وډه شي
په سم اندازه شکر زیات ده او غلط فرسی یا
غلط. نو زه هیله منم چې اوریدونکو د دې معلوماتو نه ګټه اغستی او په دې باندې لکتر لګه پوښي وی چې د انسان په بدن کې دغه د شکرې یا ګلوکوز اندازه څنګه ساتل کیږي، او ډاکټر صاحب ډیره ښه توضیح وکړه په عامه ژبه باندې. نو
وروسته همدا وخت کوم اجازه مې دا د ټیپ ډول لاندې هم دا اوس تشریح کوم.
ښه اوریدونکو انتظار وباسي فقط یو څو ثانیو کې زرزر خبري وکړي نو بیا اوریدونکو ته بار ورکو.
او ټیپ دو چې د هغې کې به انزولین زخ ډېر ده، خبره دا ده چې د انزولین خبره څوک نه اوري، څنګه یو ټولنه کې چې د سپین ږیري خبره څوک نه اوري خپل د سره کارونه کوي. نو د ټیپ دو کسان چې دی هغه چاغ کسان دي، هغوی چې د انزولین زخ ډېر ده خو د هغوی انزولین غږ څوک نه اوري، یعنې دا چې
کار نه کوي سم
کار نه کوي، یعنې دا چې دا نه شي کولی دا وایي چې څه وکړم، زیات یم شکرې ته وایم چې راشه ما سره حجرې ته لاړ شو نه ځي را سره، هغې دپاره بیا چې ډېر حرکت په کار دی. ښه نورې خبرې به وروسته
بیا وروسته به خبرې وکړو چې دا ډېر حرکت کول ولې ډاکټران وایي د شکرې ناروغانو ته چې تاسو وګرځئ ډېر، یا مثلا خاص خواړه ورته وایي چې دا خورئ یا دا مه خورئ، نو بیا به ډاکټر صاحب دا هر یو درته ووایي ویلتونه به یمې. ښه حبیب کامران له سویډن را سره په ټلیفون کې دی، ډېر ښه راغلی کامران صاحب.
سلام علیکم ګرانه قدر منی خور ډاکټر سفریدا جان، تاسو ته او خواخوږی ملکزی صاحب ته خپل سلامونه نکه هله وړاندې کوم.
زما سلامونه مومنای
تاسو د لابر یلې ته بو په هله امیدوارم چې پروګرامونه دا غسې په کامیابی مخته بوسي. نو د ډاکټر صاحب محترمه څخه زما یو د دې کښې نه پښتنې یو خو به دغه پښتنې ځینې وکم چې دغه د غلمینی ډوډۍ د غنمو د ډوډۍ یا د سپینو ډوډۍ په مابینځ کې څه تړاو دی د شکرې د مرض، چې دغه ډوډۍ وایي ښه نه ده چې څوک یې خوري، هغه کم مواد چې بد تاثیر کوي پر شکرې پر مرض باندې، او بل که څوک یو بدپریزي وکړي ډاکټر صاحب محترمه دغه پرست سترګو باندې ولې نمرای وار عمله کیږي، یا په سترګو تاریکوي، یا بیخي سترګې ورشو کورکوي یا رندوي دغه، او بل دغه یو زخم یو ټپ چې په یو ځای کې پیدا سي دا شوړیږي جوړیږي نه، او درد هم حس کوي نه.
مہربانی آزادی ریڈیو دا بل اور مہربانی وہ کیسے پختہ نہ لڑے پخی سوزی ہاں نو ڈاکٹر سے بخا مخا در تو ہاں ہاں ڈاکٹر ہاں سم نہ راضی خوزو کوشش کو مچے وای ورما او جواب در کو ڈاکٹر صاحب کا کم پختن لری نو غک وای ڈاکٹر صاحب چے اوری دن کو نم چھتا دے دا بختن نو چھ دا وای دت لگی ہاں دوی وای چے اوترے دے د شکر پنروغی اخته دے تداوی کڑے دا افغانستان نہ پاکستان تم تلے دے وای چے پخی یو ڈبل سویلری د شکر د ناروغی لامل او پختن کڑی چ سنگ کولی شیخ پل تر سر مرسته او کی نو نم بانی پونش متاسفانه په ټلیفون کې نشته دی چې تاسو یې نوم اوس ورته وایې، نو د دې لپاره ما در باندې غږ وکړو چې دا کومه پوښتنه تاسو سره ونو ډاکټر صاحب کې زر غږ وکړي چې اوریدونکي بیا په ټلیفون یې بندیږي. مهرباني وکړئ بل اوریدونکي لرو خبرې وکړئ لطفا. ښه نو دا زموږ همکاران وایي چې ټلیفون د دې بند شو نو څو شېبې به ټلیفون نه اخلو. ښه یا لام لکه چې اوریدونکي شته خبرې وکړئ لطفا. ازادي راډیو ده راڈیو دی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. راڈیو ٹھیک ہے خبر ہی اوکے لطفن.
السلام علیکم خوری
آزادی ریڈیو دا ډیر خراغ لی آزادی ریڈیو ته روختیا پروگرام دی ریڈیو دی ٹھیک او د شکر د ناروغي په اړه پوښتنه لري نو لطفن ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکي.
تاسو نوې همکارې مو نصیر احمد ننګ ښکلی زابر ولایت څخه.
مهرباني وکړه نصیر احمد ننګ.
بلے خوری بے باد بزستان سو اس طرح ہمیشہ رکی لیتا ہم دیر سا آزادی راڈو دیر سا پروگرام لگی سو دکھے کپار بطل ساپ شنو سی آشا کدنا روحی لگی کائے ساپ آنا ساتو ایسی سنگ دوگی کی کائے آسر کم دوا خوشی دوا دستا بس دا پتنم خوری دارا تا جواب کی کرنا
خب پسترگو دیر خراغ لی آزادی راڈیو تا دا چغواری چه هر کل تیلیفونو کی وراشی روختیا پروگرام تا دیر خراغ لی کرد ودان ڈاکٹر سے بروس بے خبری ہو کی دا پروگرام پا دو همی نیمائی کی دا مخنیوی یا وی قائی دا پارستا پا وینا چی سو وکی سوک چی دا شکر پا ناروغی اختنیشی یا که اختشوی خطرونو نیسنگ زان ساتلیشی بیا با ڈاکٹر سے خبری ہو کی یو بل اوریدون کی هم دے دا با وقت لو ڈاکٹر سے وہ بخینو تیلیفونو ندیر دی پر لپسی خبری ہو کی لطفاً آزادی راڈیو دا. ہلو وعلیکم السلام خراغ لی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب. تاسو سلام نه زما په سره دا چې دې په کوم عمر کې ډېر یعنی دا په وزن پر اړه لري چې دا چې نو یوه د توغل د کسان کې
ها 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 دا بم دا پختنه د ما یاداش کړل ډاکټر صاحب بیا روسته درته جواب وی کور دی ودان ستاسو د پختنونه سو شی به ټلیفونونه ناخلو او ډاکټر صاحب تاسو پختنو ته جواب وی به د پروګرام په دوه منی مې یی کی تاسو هم ټلیفونونه وکي او جوابونه به باور سم د ډاکټر صاحب ملک سي نو د دې لپاره چې دا د پروګرام موږ تاسو د دې خبرو تسلسل هم خراب نشي او په عین وخت کې د اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شي نو ما پوښتنې یادښت کړې دي خو دا ترتیب باندې بره شو د دې په منځ کې د دې پوښتنې هم ځوابېږي. حبیب کامران صاحب هم پوښتنه کړې ده د دې پوښتنې به مو وي. تاسو تر اوسه پورې د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې خبرې وکړي چې دا څنګه ناروغي ده او څنګه یو څوک ور باندې اخته کیږي ډولونه مو ویلې. نو زه غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې یو څوک څنګه پوه شي چې دا د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دی، یعنی د دې ناروغۍ نښې څه دي؟ موږ که مثلا وایو چې د فلانې کس په توبرکلوز باندې اخته شوی ورته وایو چې خاکه دوه هفتې دي پرله پسې ټوخی لرودو داسې کمزوری وي څنګه څنګه کیدی شي چې دا توبرکلوز یا نری رنځوي. هو په شکر کې څنګه نخې دي؟
ها په شکر کې به وایم چې لومړنۍ نخې دا ده چې دغه رنځور تګیا کیږي ډېرې اوبسکي.
ها که څوک زرزر تګیا کیږي
بل دادا چی اشتہ کمی خصوصاً وڑو معشمان شکر چیتا داغ وزن کمی گی او اشتہ خرابی گی بل دادا چکر جگوال پوجہ باندھے آگو ڈیر تڑی استعمان حافظ خراب پخونځو کې نمبرې خرابې مالمان پریاد کې چې د پام نه یې دی ویده غون دی بار وخت اسه او ډیر کمزور دی تاسو سپورت مالم پریاد کې چې دای سم سپورت نشي کولای تای بل نه خدای خپل هم دا ماشوم چې وای مور تر چې مور یې خپل می وچا تا شپه چې شي مور ته وای چې مور په خې می چاپی کې زما د پنډې می درد کوي
ماشومان وای
ماشومان پنډې می درد کوي او بل دا چې کچیر ته لږ څه دا ناروغي په مخه تللې وي خپله دا کسان بیا هتوي او یا خپله هم چې لا مخکې نه منتا چې ډېره جګه شوي اوسي هغوی بیا وایي چې مورې دا سترګې مې سمې کار نه کوي سم لیدی نه شم دا یې لومړنۍ نښې دي
ښه په ماشومانو کې
ماشومانو کې غټانو کې هم تقریبا یو شته مونږ ته غټانو بیا تیپ دوه چې وایو کدی ته بیا خو دغه یو شته دغه یو شته کدی دوه یې هغه ده چې بیا وزن کمیږي نه دغه ذاتي او
اشتها یې ډېرې
اشتها نو داسې چې دوی ډېرې ډېر خوري آزاد ان عادت ای ور سره او یو وخت بیا داسې وی چې دوی اعظم هم خرابيږي ور سره او دوی بیا کمزوري کیږي او نور تکلیف ور سره کوي چې اته کله کله د پاخه عمر کسان چې دی بیا ډاکټر راځي وي سو کوم د شپې خزمې پر یاد کوي چې مانه لريواله کوي خبر ہے
پیدا شي یو ماشوم کې نو خسړی دم نشي ویل چې سل پسل کې کیدیش کې مبل ناروغي مې چوس کورنۍ ورخطا نشي کې مثلا نیواز د غوي ماشوم ستومان ستومان کېږي نو دی په فکر کې چاله شکر دي نو بیا د دې لپاره چې دغه شک سړی د ژره نو باسي چې یاره مثلا زمورې ما او زما ماشوم ستړی ستړی کېږي معلم هم وایي چې دا سم سپورت نشي کولای انرژي نه لري سم درس سبق نشي ویلې د شپې ماشوم زما شکایت کوي مورې مثلا زما خلوو چې وچ کېږي او ډېرې زیاتې سکي یا مثلا چې پنڈې می خوګیږي مورې دار ته زور کا نو زه د دغه ماشوم د مور په توګه باید څه وکم
د مور په توګه د پلار په توګه په افغانستان کې زمتا اوس وایم موږ ډېر غریب خلک لرو د خوراک ډوډۍ نه لري خو د ودونو سنتونو ته پر به ډېر پیسې لګي نو زما توصیه دا ده که یو کورنۍ نشي کولای اقل 15 کورنۍ سره یو ځای شي اوس د شکر اندازې کول د پاره په افغانستان کې او وسایل شته ورکوټي ماشین نه دي ډکی لري اډی کې باید سره کله نه کله نه اونې ساتي هغه به اوچی کې سم اندازې نشي کولای خو اقل یو 15 دیش دانی ډکی پکې شته دیش دانی کته دیش کسان یو یو کس خپل خپل په کور کې تغه ماینه وکي تام کې دی شي نو دا و معلومات و لږ څه سختي خو دوی که په خپل سترګو د ډاکټر کتنځي کې وګوري په پی ولا دا ډېر سخت کار نو دا دومره فاصله د موټر تیلم چول لگاول دا ماینه خو موږ په خپل کور کې کوي شو اوس جرمني کې چې وګوري تقریبا هر کور کې د سیو ماشين شته نو زما اوس تاسو ته چې دا سينه خيچي دوی دې یو ځل ډاکټر ته لاشي او د خپل اولاد او حتی خپل ځان ته شکر دی وګوري
ها او که بیا فرزن دوی ته شکرې نو د شکرې د پاره بیا څه د غشت د غزي کې غوړم دغه د یو وريدون کې دغه یو پښتنه و دغه تاسو په خبرو کې مراغله چې هغه ذکر کوو خدای چې یو لنډه تفسیره پاغي وکي یو بیا به دا په تداوي یو د شانو راشي هغه وريدون کې ټلیفون وکړ خپل نوم یې مونږ ویلې و چې ترمې دې ترمې مې د شکرې په ناروغي باندې اخته دي او دوی دی بیا د افغانستانه به ولې د پاکستان ته هلته یم څه تداوي کړې ده اوس وی زما تر وی چې زما په خې سوځي غونډه لکه تاسو ویل چې د ماشومان شکایت کوي کنه نو دا تاسو فکر کوي چې دا څنګه دغه د شکرې د ناروغي پورې د اړه لري د پخوس وزیدل او درد او دا شین کده به کوم بل شي
هغه څوک چې په شکرې اخته دی او په خېبې سوځي دا په دې معنا چې د هغه د ډېر مودې راهیسې شکره لري او بل دا دی چې د هغه شکره لوړه ده. نو چې د شکرې د ناروغۍ یو تاوان چې وروسته بیا پیدا کېږي چې هغې ته طبیعت شي پولینویروپاتي وایي، یعنې دا چې د اعصابو تکلیف، اعصاب مطلب د مغزو نه نه چې سړی عصبي
رشتې
بلکې رشتې لارې مزي، عصبي لارې یعنې مزي دي چې پښو کې، نو هغه چې ده د پښو شروع کېږي د پښو تل یې سوځي او هغې نه وروسته بیا نو مخ پورته راځي او حتی تر در جرابو اندازې پورې دغه ځې پورې ډېرې حتی پخې بیا خوږېږي او وروسته وروسته هلته تقریبا تر پړکي پورې دغه پخې بیا درد پیدا کوي چې دا د پولینویروپاتي یوه نښه ده. واضح ده چې د پښو سوځېدل نور علتونه هم لري چې هغې کې ویټامین بي د کورنیو کموالی هم شته، خو د هغه څوک چې شکر لري دا معلومدار شی ده چې د هغه د پولینویروپاتي یا د پښو سوځېدل او درد پیدا کوي.
بیا به وروسته په دې باندې تبصره وکړئ چې څنګه کېدی شي چې د دغسې حالاتو مخنیوی وشي او څه ډول مرسته وکړي دوی د خپل تر سره او نور کسان چې دا پروګرام اوري په دې باندې پوه شي چې څه ډول مرسته وکړي. دغه د ماشومانو خبره تاسو وکړه، لنډ وخت لرو، په دغه کې زه غواړم یو شی تاسو نه پوښتنه وکړم چې ویل کېږي چې دا خپله ډیابیټیس یا شکر چې دی دا په اصل کې یوه ارثي ناروغي ده، د یعنې د دې دغه وراثت سره د وراثت رول پکې څومره دی؟ مثلا که زما نیکه شکر ولري څومره امکان شته چې ماتم دا ناروغي پیدا شي، یا که زما پلار یې لري نو څومره کې امکان شته چې ما کې یا زما اولاد کې را پیدا شي؟
نو دا باید ووایي چې د تیپ یو ناروغي د ماشومانو شکرې ناروغي چې ده هغه داسې ده که چېرته مور او پلار دواړه په دې شکرې ناروغۍ اخته یي، دواړه تیپ یو ناروغي ولري، نو په سل ماشومانو کې شل په دې اخته کېږي، اتیا نه اخته کېږي. که چېرته بیا تش پلار یې اخته یي اوسي، مور یې روغه اوسي، نو هغې کې بیا پنځه ماشومان اخته کېږي او پنځه نوي ماشومان نه اخته کېږي. او که چېرته بیا تش مور یې اوسي ناروغه اوسي او پلار یې روغ اوسي، بیا د سل ماشومانو کې چې وګورې اووه نوي نیم روغ وي او دوه نیم بیا ناروغه وي. خو راغلو تیپ دوه ته د چاغانو ناروغي چې ده هغې کې به داسې که چې مور او پلار یې دواړه په شکرې ناروغۍ باندې اخته وي، نو په سل ماشومانو کې اویا یې پرې اخته کېږي، دومره زیاته ارثي دغه وجه پکې موجوده ده.
ښه، یعنی دا چې د دې پوره ارتباط شته دی، یعنی د هغه څوک چې که فرزند داسې یو څوک چې کورنۍ کې لکه د مخکنۍ نښې چې تاسو ماشومانو ته وښودئ، دغه د ماشوم دغسې نښې مو لري او پلار یا مثلا نیکۍ په دې ناروغۍ اخته دی، نو شک یو څه ډیریږي.
جانې کله چې اوس یو څوک کې جالوان دی، پلار په نیکه پښتنه کې پلار دی په څه کې مړ شي، وایي سین کې نیکه دی، وایي په سین کې، وایي خطبه هم په سین کې مړ کېږي. نو همدا رقم یو څو چانه چې پښتنه وکړي ستا پلار په څه شي مړ کېږي؟ په شکرې. کوم مشر رول لري وو هغه ژوندی نه ولا هغه مړ شي، په څه شي؟ په شکرې باندې. کوم خور لري ولا هغه شکر ژوندی ده؟ خو شکر لري، نو خطبه هم لري. نو د دې فیصدي زخته ډېره ده د چا په کورنۍ کې چې مور یې پلار یې او ورونه یې په شکرو باندې اخته یي، نو ده ته فیصدي زخته ډېره دا چې دای به مخته یي، نو دای باید شکرې معاینه حتما وکړي، او دا چې نور معاینات وکړي هغه به نو د خبرونو وروسته وړاندې
کړو. کورم ودان ډاکټر صاحب ملکزی د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به ډاکټر صاحب ملکزی په دې خبرې وکړي چې ولې د شکر ناروغانو ته ویل کېږي چې تاسو د سپینې ډوډۍ یا د غنمینې ډوډۍ لږ خورئ، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ډیر ورزش کوئ، یا ولې په سترګو باندې یا په پښو باندې یا د بدن په نورو برخو باندې د شکرې د ناروغۍ ناوړه اغېزې دي، څنګه کېدی شي د اغیزو مخه ونیسو؟ ډاکټر صاحب ملک زیبا د شکرې د ناروغۍ د خطرونو د وقایې په اړه باندې راته د پروګرام په دوهمې نیمایي کې خبرې وکړي. ساعت تقریبا 3 PM با وقت افغانستان است. قبل از اینکه به قسمت دوم برنامه صحت برسیم، توجه شما را به خبرها جلب